پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. هغه چې تمه کې د افغان ولس مشر نن د کابل د پروسې په غونډه کې طالبانو ته قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
د کابل د پروسی د غونډې له حاله مو خبرو د غراز د موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو، ستاسو نظرونه هم سره خبرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویمه تمریناتي لوبه کوي. په امریکا کې دوه چچنیایي وګړي د وسلو د قاچاق په تور نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دغه غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې په هیواد کې باید اوربند ټینګ سي. محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو هم مشخصې غوښتنې وکړې چې په سر کې د افغانستان د اساسي قانون منل شامل دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واضح شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې د تیر په هیرولو سره به له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني غونډې ته په خبرو کې ویل د کابل پروسې غونډه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ښه فرصت دی. ده وویل د امنیتي ستونزو د قابو کولو لپاره یوې مشترکې ستراتیژۍ ته اړتیا ده. د کابل پروسې اوله غونډه په غبرګولي یا جوزا میاشت په کابل کې جوړه شوې وه. تفصیل وروسته اورېدلی سي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار پر لوی لار وسلوالو طالبانو 13 تنه مسافر له موټر کښته کړي او له ځان سره بيولې دي. د اورزګان د والی وین دوست محمد نایاب نن چهارشنبه ازادي رادیو ته ویل چې دغه مسافر پرونه وخت د اورزګان کندهار لارې په اردو بلاغ سیمه کې له موټرو کښته کړای سي وي. نایاب وایي چې معلومه نه ده دا کسان څوک دي او د څه لپاره وسلوالو له ځان سره بيولې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خبر ده چې د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال یو پولیس او وطن وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تیر شپه د دې ولسوالۍ په مرکز کې پر ځینو امنیتي پوستو کړي چې افغان پوځ یې بریدونه په شا تمبولې چې د یوه پولیس تر څنګ و وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. د وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار او کونړ کې داعش ډله ځپل سوي او مرکزونه یې ویجاړ کړی سوي دي.
د افغانستان وسلوال پوځ نه تنها چې د کونړ په ولایت کې په ټول افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو مخه نیسي او هغوی ځپي. موږ په کونړ کې مې یوه پلې لیوال لرو، هغوی موږ هر وخت کې کولی شو بار ځای کې عملیات وکړو. که چیرې داسې تحرکات هغوی اجرا کړي، موږ یې د لمانځه وړلو لپاره آماده یو.
تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا ځینو غړیو په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښولې وه. دوی ویلي وه چې د داعش وسلوال په دغو ولسوالیو کې مرکزونه لري او د خلکو په جلب او جذب بوخت دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویمه تمریني لوبه کوي. افغان ټیم په داسې حال کې له هالند سره مخامخ کیږي چې پرون یې ویست انډیز ته په یوه تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ 50 اوره لوبه د باران له کبله 15 اورونو ته راکمه سوه چې افغان لوبډلې پکې 103 منډې وکړې. د ویست انډیز ټول لوبغاړي په 113 منډو وسوځېدل. دولت زدران 4 وکټې او راشد خان او شرف الدین 2 وکټې واخیستې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به راتلونکي یک شنبه د نړیوال جام د غوراوي سیالیو لومړۍ رسمي لوبه له سکاټلند سره وکړي. څلورو واکمنو لویدیځو هیوادونو ایران په دې محکوم کړی چې ګواکې په یمن کې د وسلو راکړې ورکړې بندیز تر پښو لاندې کړي. یو ورځ مخکې روسیې پر همدې موضوع د ایران د ګرم بللو په خاطر د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک ویټو کړ. فرانسې، جرمني، بریتانیا او متحده ایالاتونو د سه‌شنبې په ورځ په وروستیو کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او اعلان وکړ چې د وسلو د راکړې ورکړې د بندیز پر عیاد کې د ایران په تیراتلل د سیمې سولې او ثبات جدي ګواښ بلل کېږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د وسلو د راکړې ورکړې بندیز په یمن کې د حوثي یاغیانو د مشرانو په ارتباط وضع کړی دی. د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړۍ ورځ له تاوتریخوالي او هغو شکایتونو سره مله وه چې پکې ویل سوي په جګړه او بریدونو کې دا ځنډ د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی. د سې شنبې په ورځ تر هغې لږ وروسته چې د روسیې لخوا 15 ساعته اوربند عملي سو، د غوطې له محاصره سوي سیمې د هوایي بریدونو، د توغندیو او توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د غوطه په ختیځ کې څو هوایی بریدونه او د توپونو ډزې کړي دي. مسکو او دمشق یاغیان تورنوي چې راکټونه توغوي او وایي چې د ولسي خلکو لپاره یې لاره پرانیستې څو لسیمې ووځي. او په امریکا کې دوه چچنیایي سړي چې د واشنگټن په مربوطات کې ژوند کوه چچنیا ته چې د روسیې او جمهوریت د وسلو په قاچاق تورن سوي دي. د امریکا د څارنوالۍ دفتر د اعلامیې په حواله 28 کلن تنګیز سیدیکوف او 28 کلن ایلدار رضوانوف پرون د وسلو د قاچاق او نورو جرمونو په تور ونیول سول.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل د پروسی په غونډه کې طالبانو ته له قیدو شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
طالبان ته د افغان ولسمشر د سولې د نوي وړاندیز توپیر له مخکنیو سره په څه کې ده؟
فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره یو چارچوب وځه کړ.
خلک د کابل د پروسې له غونډې څه انتظار لري؟
مو د طالبانو لوم دا خواهش دی چې راشي دا سوله یار واکلو چې آیا جنگ څومره ارزش لري او سوله څومره ارزش لري.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ایران د عدلي وزیر چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی ونه په وړاندې اعتراضونه وشول. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي چې طالبان سوله وکړي دغه ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي. اشرف غني دغه څرګندونې نن د کابل د پروسې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وکړې. اشرف غني وویل د سولې د خبرو لپاره باید یو سیاسي چوکاټ رامنځته شي، اوربند باید ټینګ شي او طالبان د یوې سیاسي ډلې توګه په رسمیت وپیژندل شي، سیاسي دفتر خپل پرانیزي او طالبان هم باید د افغانستان دولت په رسمیت وپیژني او د قانون واکمني ته درناوی وکړي. ولسمشر دغه راز طالبان ته د سولې د وړاندیز سربېره والټ ټولنی او پاکستان ته هم مهم او واضح وړاندیزونه درلودل. محمد حدیث پردیس دا غونډه تعقیب کړې له کابل استډیو را سره دی. پردیس، که مهرباني وکړئ د ولسمشر د سولې د وړاندیز له مهمو برخو بیا هم اوریدونکو خبر کړئ. مهرباني.
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. طالبانو ته د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د سولې وړاندیزونه یې تر دې پخوا هم وړاندیزونه شوي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت په واضح توګه طالبانو ته د سولې وړاندیز د کابل پروسې په ناسته کې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې ویل چې وسله طالبانو سره د سولې لپاره ټول شرایط برابر دي. دوی ویل چې د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیواله اجماع او د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده هغه موارد دي چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر کړي دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز پر رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
ښاغلی غنی هم همداراز وویل چې نړیواله ټولنه هم باید د افغان حکومت د سولې له دغه وړاندیزه په هر اړخیزه توګه ملاتړ وکړي. ولسمشر وایي افغانستان حاضر دی چې تیرې ترخې تجربې هیرې او پاکستان سره د خبرو او اړیکو نوی باب پرانیزي. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع موجوده ده او اوس انتخاب له طالبانو سره دی. افغان حکومت په داسې حال کې له قید و شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز کوي چې یادې ډلې تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. طالبانو په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دوه ځلې له امریکا سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی، خو تیره ورځ د افغان ولسمشر د دفتر د اماو ستراتیژیکو اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري کابل کې بیا یو خبري غونډې ته وویل چې که طالبان افغانان وینو له افغان حکومت سره د سولې وکړي. بل نوري صاحب،
د دې وړاندیز مهم اړخ طالبانو پرونی وی اعلان خبره کړې وه. په دغه اعلان کې ویلو چې لکه په مخکینی دریز باندې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، خو په امریکا یې غږ کړی و چې د قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د مستقیمې خبرې پیل کړي. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د تیرو ولسو کلونو جګړو دا مسله بیخي یقیني کړې او واشنګټن د اوس په کار ده چې له دوی سره مخامخ خبرې پیل کړي. ګمان کوم چې طالبانو به تر اوسه د کابل د نننۍ غونډې او دغه راز د افغان ولسمشر د مشخصو وړاندیزونو په اړه څه نه وي ویلي. موږ به دا موضوع بیا هم تعقیب کړو. دا غونډه که اوریدونکو ته ووایي نن یوه ورځنۍ غونډه ده او ویناوالې ویناوي کوي، او آیا په پای کې کومه پریکړه لیک یا کومه اعلامیه هم خپریږي که نه؟
بلې نوري صاحب، باید دا ووایم چې د طالبانو دغه وړاندیز چې شوی په دې کې دوه موارد دي چې هغه تر دې پخوا نه ویل شوي. یو دا چې طالبان به د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او هغه په خپل افغان ولسمشر دا خبره کوي، او بل په اساسي قانون کې د تعدیل موضوع چې افغان ولسمشر دې مسلې ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د یو چا قانوني چوکاټ له مخې به دغه کار هم ترسره کیږي که چېرته دوی سولې ته حاضر شي. او د کابل پروسې ناسته پرانیستون کې وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، افغان ولسمشر، د انډونیزیا د جمهور رئیس ماوین، دوی پرانیستون کې وینا درلوده. له هغې وروسته په ګروپي شکل په دوو ګروپونو کې بحثونه دوام کوي. د سولې په رابطه او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي، او د ورځې په پای کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اختتامیه وینا لري یا جنبندي لري. نو په غونډه یو ورځنۍ ده او دوام لري. لا هم بل نوري صاحب،
پر دې صاحب د طالبان د پاکستان په اړه باندې لږ څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پرون یا له دې غونډې مخکې ډېر ویل کېدل چې هم به پاکستان ته او هم طالبانو ته د سولې وړاندیز وشي. پاکستان ته د دولتونو دولت په کچه د خبرو وړاندیز چې په وروستیو یو دو کلو کې دا موضوع د شاه شهید له خونړۍ پیښې وروسته را پورته شوي، خو په دې برخه کې بیا اقدامات نه دي شوي. په دې اړه ولسمشر څه وویل؟
بل نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل انتظار تر ډیره پورې دا کېده، لکه څنګه چې افغان حکومت تر دې وړاندې هم ویلي وو، پرون د افغان ولسمشر د عامه اړیکو د دفتر ماوین هغه هم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا خبره وکړه چې پاکستان سره واضح طرح شته چې په دې رابطه باندې هیلې ډېرې موجودې وي، خو نن افغان ولسمشر پاکستان سره اشاره په دې مسلې باندې ډېر تمرکز نه درلود. اشاره یې لرل، خو موضوع همدا و چې دوی حاضر دي، افغان حکومت البته چې تیرې تاریخ تجربې هیرې کی له دوی سره د سولې او خبرو نوی باب پرانیزي. خدا چې دغه د سولې نوی باب یا د خبرو نوی باب څنګه پرانیستل کیږي، له کومو لارو به مخته ځي، په دې رابطه باندې هغه جزئیات چې حداقل انتظار کې د تر دې غونډې وړاندې چې وړاندې دي شي، داسې څه موضوعاتو ته په مشخص شکل باندې اشاره ونه کړه. نوري صاحب،
بلې حدیث پر دې سلطه سونه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو. د کابل غونډه دوام لري او د راز د چې د وروسته ویناوال څه وایي او په پای کې د سولې په اړه څه پریکړه کیږي، بیا به هم تاسو ترې خبر کړو. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د سیاسي چارو ځینو کارپوهان وایي د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د ولسمشر اشرف غني خبرو د هغه تر پخواني دریځ توپیر درلود. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې د خبرو د جګړې د بندېدو او نورو اړوندو برخو په اړه څو مشخص وړاندیزونه وکړل. له ښاغلي خادم سره زما همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه له پخوانیو سره څه توپیر درلود.
کله چې ولسمشر غنی خبرې کولې په هغه کې د پخوا په تلبانی حقانیت او رښتینولي تر سترګو کېده، علاوه پر دې باندې د قاطعیت مسله او د عملګرا اړخ مسله تر دې حده پورې دارنګ زیتو. زه ورته خوشبینې ما متاسفانه چې پخوا یې داسې خبرې کولې چې هغه د نړیوالو قضایاو حتی اقل د افغانستان د کانټیکس سره برابرې نه وي. مثلا کومنګ د دې خبر راوخلو کله چې پارلمان ته کولې چې ولې په ځلې څلور مېشتې په طالبان سره تراشي کني نه مونږ په وړاندې باندې د ګرو کو هغه وخت دا خبرې ډیر دغه د منطق مالګه په کې نه و. ولیکله چې اوس دا خبرې زاور ما فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غنی د افغانستان د صلح او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره چې دوه مختلفې اصلاحات دي داغه د راتګ لپاره یو چارسو وګرځي. زه باور لرم چې د افغانستان جګړه درې اړخ لري. یو په افغانستان کې هغه وږي ولس دی یا هغه ځوانان دي چې کار ورته نشته دی په ډېر ارزان او اسان ډول باندې د جګړو لیکو ته ځي او د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت ته ستونزه پیښي. ګرم د سیمې د هېوادونو هغه ناسمه ستراتیژي ده چې د افغانستان په جګړه کې خپله ګټه ویني او دریم د نړیوالې ټولنې عدم قاطعیت دی چې تر اوسه پورې لا جګړه همدغسې مبهم او موهمه او ویرونکې روانه ده. دوی هر اړخ ته اصلا وړاندیز درلود. ولې دوه خبرې باید سره جلا کړو. یوه تیوري ده یو عمل دی. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کورني نظام کې په کورني جوړښت کې د دغه هیلو ارمانونو د تفسیر کیدو په خاطر باندې یو توحید نظر رامنځته نشي، تلفیق د اعمال رامنځته نشي، فکر کوم چې واځي خبرې پاتې شي. ولې اوس مرحله دې تر رسیدلې چې طالب لورې پته کوي طالب ته د
سم دقیقا دویم پوښتنه خغلی خادم امدغه ده چې طالب لوري خپل دریز روښانه کړی د څورزي مخ کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیک استولې دی او لاغوي سره د سولې خبرو په خاطر لیوالتیا خو درې د څه فکر کوي چې اوس به دریز برتر بدل شي که څنګه په مغه پخوانی دریز به پاتې وي او له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
کله چې موږ سولې خبره مطرح کوو ته افغانستان د حکومت او طالب ترمنځ او پاکستان د حکومت نړیوال ټولن ترمنځ خاص کر امریکای پر اساس کې دا دوه خونه سره مطرح کیږي. طالبان باید پرې باندې کوي چې دوی په امریکا کې د ټرمپ ونډې او سوی سره مخامخ دي چې د ډېر حد پورې دریز د نورو عامو انسانانو په اصله باندې بدل دی. هغه خبره خپله واضح کړې ده سره دې چې افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریز لږ نرم دی د ټرمپ په نسبت باندې. ولې نور باید طالبان پوه شي چې تمه په تغه معنا باندې اوس د افغانستان د حکومت په خبرو کې انعطاف موجود دی، اعتدال موجود دی. په اساسي قانون کې د تغییر دراتک د لپاره لومړی د ولسمشر نه خبره اورم. په عین وخت کې د طالبانو د جوړښت یو سیاسي جوړښت په هیڅ باندې منل ته هر هغه څه دي چې د سولې د راتګ لپاره یا د اطلاعي خبرو لپاره لار هواري. یو څه چې ډېر زیات مهم دی هغه د سولې په مذاکراتو کې د لوړو شرطونو ایښودل دي چې هم به طالب او هم د افغانستان حکومت دا شرطونه دي. ولې په قرار قرار باندې چې کله استدلال سره مخامخ شي کله چې پر یو مل باندې سره کېږي دغه شرطونه واضح کېږي او بالاخره سولې ته لار برابرېږي. نو بل خبره ته مطرح هم ده د افغانستان حکومت او تاریخ بر پر طالب باندې نن تاسې قضاوت په طالب او فلسفه راشي کنه نو دخله ته د پاهل ته پر لار اوره شو.
د افغانانو تمه دا و چې افغان حکومت به د پاکستان په وړاندې هم چې پرونی ویلی یو تر هلري هغه تر هم ډیر لوی او عملی وی او دا بیان کې خو ولسمشر اشرف غنی ډیر لاندې خبري وکړي د پاکستان په اړه ویل چې تیر هیرو او نوې با پرنيزو دا تیر هیرول په سمانه نړیواله ټولنه په پاکستان فشار راولي چې څوک لونه تروریستانو ته ځای ورکړي دی او عمل اندغه هیوا تورن بلل شوی دی. نو دا تیر په هیرول څنګه ښکاری تاسو په نظر؟
ما ته تیر هیرول اصلا د منطق نه ټکه خبره ښکاری ځکه د پاکستان سره زموږ تعامل دوه ډوله دی. یو دا دی چې موږ سره مذاکرات وکړو ته مذاکرات باندې تاوی نه یو دا دی چې موږ د پاکستان سره جګړه وکړو چې جګړه په نو واسطه نه د پاکستان په واسطه باندې نه زموږ پر واسطه باندې چې هغه جلا بحث دی. اوس د تیر هیرول معنی دا دی چې تامن خبره واضحه ده په پاکستان کې د روسانو د روزلو د هغه د پاللو د هغه د مورال د ورکولو د معلوماتو د شریکولو تک ټول مسلې مطرح دي او زرګونه کړه ته شریک شي ودي. که بیا خو مناسبه نه و چې په دا کانفرنس کې ولسمشر خبرو بیا تکرار ریپورت ورکړي بلکې ویل چې اوکې تاسو سره موږ د افغانستان د اساسي قانون د اتمې مادې پر بنیاد باندې خود رابطه ساتو، دو طرفه تعامل ساتو، ولی په دې باندې باید پوه شئ چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته ولس په دې باندې پوه شوی دی چې د افغانستان په جګړه کې مخ پر مخ ستاسو تاثیر دی. ښه، که غواړئ چې دغه تاثیر کم کړي، د افغانستان په ثبات کې نقش ولوبوي، د نړیوالو تاجراتو نه ووځي، ښه خبره دا ده چې تیر هیر کړو، نوی باب پرانیزو. هغه دا ده چې موږ د طالبانو سره صلح ته حاضر یو، تاسې هم په دغه پروسه کې کومک وکړئ.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادمو چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې او دغه راز وسلوالو طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه نظر څرګندو، دغه راز د پاکستان په اړه هم د افغان ولسمشر پر نننیو څرګندونو خپل نظریات راسره شریکول. افغان ولسمشر نن طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د سولې د خبرو لپاره باید د په وینا یو سیاسي چوکاټ رامنځته شي، اوربن باید ټینګ شي، او دغه راز طالبان هم باید د افغانستان دولت په رسمیت وپیژني او د قانون واکمنۍ ته درناوی وکړي. تاسو د افغان ولسمشر د دغه سولې د وړاندیز په اړه څه وایئ؟ د ازادي راډیو غږ ثبتوونکي ماشین کې مو ځینې پیغامونه پرېښي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
مالا دا زالې راځي ټول کارکون کا ورځون کو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د کابل د پروسی د انډستری د پروسی د دوم کمپلانس باندې کې دا دی کوم خبري چې موږ د رسنیو ساورو د محترم شه افغاني چې مخالفینو ته طالبانو ورونه تکړه دي واقعان د بری کچيري په عمل کې د عمل جا په اصل کې د عمل جامه واوندې دا حکومت یو تفصیله ده چې مخالفینو ته شي، یعنی د افغانستان د اساسي قانون منل او د دوی د تور لیست سره دوی لیستل او د دوی د اسراو تبادله او یا په کوچنۍ ډلو کې فرزند د سولې تماسونه نیول، دا هماغه خبرې دي چې یو انعطافپذیري ده چې حکومت یې په طالبانو ته ورکوي. نو زموږ د طالبانو وروڼو ته هم دا ده دا خواهش دی چې راشي دا سوله یار واکله وو چې آیا جنگ څومره ارزش لري او سوله څومره ارزش لري، آیا د یو انسان وینه تو یو څومره ارزش لري، څومره او سوله راتګ او انعطاف پذیري او مخفل یو ور ته په سوله کې ځای ورکول څومره ارزش لري. نو ما موږ چې نن دا خبرې واورېدلې، خدای دې وکړي چې دا خبرې جامع د عمل وغوږي، خدای دې وکړي چې موږ مخالفینونه هم سناتور ته خبرې مطالعه کړي او ویومني او دواړه طرف سوله وکړي تر څو چې افغان پر د افغان په لاس افغان او د مسلمان په لاس مسلمان یا د انسان په لاس د انسان وینه په یوه شي تر څو چې افغانان په وینه په یادو او خشونت څخه خلاص شي.
السلام علیکم شیخ زاده، ام زابل خکی وندر د کرام پرزیدنت. څنګه چې د افغانستان حکومت ورته کابل پروسی په معاملو باندې کانفرنس را بللې ده او دغه الدانا او نقشه اچوي تر څو د طالبانو سره یو سولې ته ورسیږي، زه وایم چې دا ډول پروګرامونه دا ډول غونډې به کوم نتیجه ورنه کړي چې اصلي ټکی وپلټنه. هغه دا چې د طالبانو سره د سولې لپاره دوه شرطونه باید ضرور د افغانستان حکومت، افغانستان خلک او ټول هغه څوک چې د سولې منوال او د سولې پایداري سولې ته ځان رسول غواړي، هغه دغه ټکی دی، یو د خارجانو وتل یا د هغوی د محلي ټاکنه، او دوهم د افغانستان پر خاوره باندې به لڅلیو شو یا پنځوسو کال یا په اسلام څلور پنځو لسیزو راهیسې شخړې روانې دي. په هغو کې یو بانه ده لتول کېږي تر ډېره د هغو ملت هم لا تړي، د هغو خلکو چې دا وایي موږ شریعت غواړو، موږ شرعي او اسلامي او آسماني قانون د افغانستان پر مقدس خاوره واکمن غواړو. نو لهذا یو د افغانستان حکومت د شریعت د پلي کولو دپاره او بل د خارجان د وتلو یا د هغوی د وتلو د محلي استقرارو دپاره زمینه برابره کړي تر هغو وکولای شو یو قاعده او بایزته او یو مقدس سلاحته ځانونه ورسوو. په دې هیله چې پیغام به راته نشر شي.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د ستاسو څو پیغامونه چې په افغانستان کې د سولې په اړه مو کړیو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو درته خبرو وړاندې اوري په جنیوا کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د ایران د عدلي وزیر چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن دی د وینا په وړاندې اعتراضونه وشول خو له دې مخکې اقتصادي خبرونه واوري
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د چرګانو د دانو د تولید یوې لویې فابریکې په کار پیل وکړ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه فابریکه د خصوصي سکتور او پانګونې مالی او تخنیکی پروګرام د 6 میلیونو افغانیو څخه په ډیر لګښت جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکه په یو ساعت کې د 10 میټریک ټنه د چرګانو د دانو د تولید ظرفیت لري. د خغلی رستمی په وینا دا ډول فابریکې کولای شي چې د کاري زمینو برابرولو په ځان بسیاینې او د چرګانو د فارمونو په تقویه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کابل پروسې له ناستې هرکلی کوي خو وایي ډیری وخت خصوصي سکتور له داسې ناستو زیانمنېږي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي سکتور نن او سبا لپاره خپلې ټولې ناستې او لیدنې د رخصتیو لارې بندېدو له امله لغوه یا هم ځنډولې دي. نوموړي وویل د خصوصي سکتور اقتصادي ماشین کابل ته ځانګړی دی او کله چې د حکومت له لورې رخصتې اعلانېږي خصوصي سکتور ته په میلیونونو ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پروسې د دوهمې ناستې لپاره حکومت نن چهارشنبې یوازې کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوی بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پیټرول په 45 او 1 لیټر ډیزل په 70 افغانیو پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 15.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15.5 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 6.5 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.9 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. او سمې وسمه ایزه نړیواله موضوع راخلو ورسته لاغه چې د ایران د عدلي وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وینا وکړه. د غونډې بهر ځینې اعتراض کوونکي په جنیوا کې راټول شوي. والي رضا اوایي پرون ناوخته دغې غونډې ته د وینا په مهال د هغه څه په اړه چې د په ملګرو ملتونو کې یوه ناوړه نیمګړتیا وبلله انتقاد وکړ. په خپله اوایي په ایران کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن دی. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی په استودیو کې را سره دی. فریبا جان خراغلاست، د علي رضا وایي د انتقادونو په ملګرو ملتونو باندې د عمده ټکي څه وو؟
بله، د ایران د عدلي وزیر علي رضا وایي چې لکه څنګه چې تاسو ویل په خپله د اروپایي ټولنې لخوا د بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی. د فبروري په 8 نیټه ناوخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې لویدیز قدرتونو تورن کړل چې د بشري حقوقو څخه په خپله ګټه کار اخلي. او وایي ویل دغه کسان چې په خپله یې ځانونه د بشري حقوقو اتلان جوړ کړي دي، د ګوتې په څنډلو په غیر عادلانه او پراخ ډول نور د بشري حقوقو په سرغړونه تورنوي. په داسې حال کې چې د دوی د نفوس ډیره برخه په ګړې ډول تور پوستي کډوال بهرنیان او خپل اصلي اتباعي د دوی تر نظر لاندې په ډیر ناوړه ډول د بشري حقوقو له سرغړونو زوريږي. په دې شورا کې د هغه حضور له دغه مقره د باندې اعتراضونه راپورته کړل چې له 100 تر 150 پورې اعتراض کوونکو د بیرغونو په راپولو سره شعارونه ورکول چې اوایي دی ونیول سي. دغه اعتراض کوونکو په یو انتقادي حرکت سره له خپل بوټانو یو حرام جوړ کړ چې شی په 1998 کال کې د شغلي اوایي تر څار لاندې سیاسي بندیان په ډلې زتوګه وژل سول. اوایي شای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کلنۍ شورا له شاوخوا 100 وینا کوونکو څخه چې روانونه دوام لري یو لري رو جنجالي وینا کوونکو څه
بله دي اوی دي تاسو څرګندونه په اړه په شورا کې دنه څه خبرګون خوځل شو؟
بله، مخکې تر دې چې د ایران د عدلي وزیر وینا پای ته ورسوي یو شمیر ډیپلوماټان په دې شورا کې د غد حضور په اعتراض لغونډې ووتل. او کله چې تر غونډې ورسته خبري اعلانو د هغه د انتقادونو په اړه پوښتنه ترې وکړه، اوی له ځواب ورکولو ډاډه وکړه. د رواني اونۍ په سر کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر دې شورا انتقاد کړی و چې ولې د غیرانی چارواکي ته په غونډه کې اجازه ورکړه. او ای پخپل وینا کې د امریکا په ملاتړ د عرب ائتلاف لخوا د یمن د محاصرې په اړه هم انتقاد وکړ او هغه د حوثی یاغیان په وړاندې یو نوړه جګړه وبلله. ملګری ملتونو اټکل کوي چې څه باندې لس زره کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي.
بلې فریبا جان، له تاسو نه مننه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د ایران د عدلي وزیر د وینا او دغه وینا په وړاندې د اعتراضونو په باب مو اوریدل. د یادونه وړ بولو چې افغانستان هم دغه شورا غړیتوب ترلاسه کړی د دریو کلو لپاره ده، روان میلادي کال څخه تر دریو کلو پورې. او د ډیره بخنه غواړم، او د دغه شورا د غونډې په لومړۍ ورځ هم افغان د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله غونډې ته وینا وکړه. د دېرش کلنه غونډه ده. په دې شورا کې 30 هیوادونه دوري غړیتوب لري. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې د عاقله آصفي په نوم یوه مخکښه ښځه در پیژنو، خو اوس به سلیمه مسالې ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې وسلوال طالبان دي د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت پیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د اورزګان چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار پر لوی لار وسلوالو طالبانو 13 تنه مسافر له موټر کښته کړي او له ځان سره بيولې دي. بلخوا د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال یو پولیس او وسلوال طالبان وژل سوي. لورو لویدیز هیوادونو ایران په دې محکوم کړي چې ګواکې په یمن کې د وسلو د راکړې ورکړې بندیز تر پښو لاندې کړي. د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو ترول کې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند اول ورځ له تاوتریخوالي او هغو شکایتونو سره ملاوه چې پکې ویل سوي په جګړه او بریدونو کې دا ځنډ د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایسترو لپاره ډیر لنډ دی. او په امریکا کې دوه چچنیایي وګړي چې د واشنگټن په مربوطاتو کې ژوند کوي، چچنیا ته چې د روسیې یو جمهوریت دی، د وسلو په قاچاق تورن سوي دي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنور دن کو ستړي مشه. د مخکخی خزی ونې خبرونه ته مو زه یوسف زدران هر کله کوم. په روانه خبرونه کې مو یو داسې فعال افغان میرمن ملمنه ده چې د نانسن ګلوبل ټیچر پرایز نړیوال ایوارډونه تر لاسه کړی دي. دا ایوارډونه هر کال د کډوالۍ او خوونې په برخه کې لسو فعال شخصیتونو ته ورکول کیږي. د خوونې او روزنې په برخه کې د خو خدماتو په اړه هغه روان میلادي کال د افغان حکومت د مشرتابه لخوا د علامه سید جمال الدین افغان مډال هم تر لاسه کړی. خو د میډالونو ګټون کې عاقله آصفي څه کړی چې درې مشهور میډالونه یې ګټلې. د مخکې خزي په خبرونه کې ورسره آشنا کېږي. چلنه کمرغه نوموړي دا وخت زمونږ سره په خبرونه کې د ستړي مشي آصفي زمونږ خبرونه ډیر ښه راغلی.
تشکر استاد خدیر مننه. زه هم خپل پاور تاسو ته استاسي ټول محترم همکارانو ته او د افغانستان د رادیو تلویزیون د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه، خوشاله یو چې راغلی یو او تاسو سره تاسو په ژوند باندې غږیږو. استاد محترم، فکر کوم تاسو حرکت له هغه ځایه پیل شو کله چې تاسو کډوال وئ، هلته د زده کړو هیڅ ډول زمینه نه وي او تاسو په خپلو امکاناتو باندې ځینې کارونه پیل کړو چې بالاخره نړیوال مرستندوی بنسټونه ستاسو هڅې ته پام شو او بالاخره دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې ستاسو په هڅو یا ستاسو کوم افکار چې دی هغو ته وده ورکړي او زمینه برابره کړي. دا هڅې له کومه ځایه پیل دي؟
داسې ده چې کله چې په 1992 کال کې په افغانستان کې داخلي جنگونه شروع شو او ټول خلک مجبور شو چې خپل وطن پرېږدي او نور ملکونو ته هجرت وکړي، د هغه د جملې څخه زه هم وم چې زه د پاکستان اسلامي جمهوریت ته هجرت وکړه او هلته په ظلم میوالي کوټ چندنه کې یو افغان مهاجرین کیمپ و چې په هغه کیمپ کې زموږ خپلوان و چې وختي هلته ته اجرات کړي و اول تتللی و موږ د هغوی په ادرس باندې هغه کیمپ ته ولاړم. کله چې موږ هغه کیمپ ته ورسېدلو یعنی د هغه کیمپ ماحول د دې ځای ماحول سره چې ما لیدلی و او ما پکې ژوند کړی و بالکل یو متفاوت حالت و. په هغه ځای کې ما ولیدل یو هفته مې تیره کړه، ما ولیدل چې ځینې هلکان مکتب ته ځي خو مګر انجونو د مکتب نوم هم نه اخلي، نه د کتاب سره آشنایی لري، نه قلم پیژني او نه هم دوی ته د تعلیم ارزش معلومیږي او نه تعلیم د دوی والدینو ته د دوی مشرانو ته د انجونو تعلیم کوم اهمیت هم نه لري. نو ځکه چې زه دا ټکی ته متوجه شوم او زه چون یو معلم و ما غوښتن چې د ښوونکي وظیفه په دغه ځای کې اجرا وکم او خپل هغه فرض چې پر ما باندې دي د دغه انجونو د پاره یې صرف کوم. نو ما ځکه چې مخکې هم د میدان هوایی قندهار کې زه د سواد آموزی کورسونه مې مخ ته وړل د ځوانانو انجونو د پاره او هغه ښځو د پاره چې تعلیم نه و نه درلود او غوښتل چې نوي سواد زده وکړي او د هغې ځای څخه مې پوره کافي تجربه درلود، نو ما وغوښتل چې دغه تجربه دغه محرومو انجونو ته چې د تعلیم نه محروم دي، د مکتب نه محروم دي، دوی حق نه لري چې د کور نه ووزي، دوی حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي، نو ما وغوښتل یو پوره تصمیم مې ونیول چې په هر شکل چې کیږي باید د خلکو ته زه د تعلیم زمینه برابر کړم. او تاسو ته معلومه دي چې زه خپله نوي تللې و، ما خپله هم نه کور درلود، نه ځای درلود، نه مې پیسې درلود، نه مې هم دا امکانات درلود، خو ډیر کوشش مې وکړه چې د مشرانو په کمک سره د هغه مهاجرین کیمپ د ملک صاحب کمک او د مولوی صاحب چې په مسجد کې و د هغوی په کمک او د دوی والدینو په کمک سره چې د دوی سره مې مشوره وکړه او د دوی رضایت مې حاصل کړه چې ما وکولای شو چې دوی ته صرف په دې نوم چې زه دوی ته اسلامي تعلیمات ورکوم او دوی ته لمونځ شایم، دوی ته د اودس کولو طریقه شایم او دوی ته ځینې د اسلام په هکله کوم معلومات ورکوم، نو په دغه نوم باندې ما د دوی د والدینو رضایت حاصل کړه په ډیر مشکل سره او په یو زوړ خیمه کې چې د کلی د ملک صاحب له طرفه ما ته راکړل شو په هغه ځای کې مې د دوی لپاره د تعلیم زمینه برابر کړه. یو دولس نجونې راغله کښېنستل او هغوی هم په دې خاطر چې ویل ته مسافرې نوي راغلې خیر دي موږ به تا نه خفه کوو، دا یو دولس د کور نجونې
احسان هم په تا باندې اچوي.
بله، دوی داسې فکر کول چې خیر دي دا نوي راغلي دي میلمانه دي دا به نه خفه کوو، خیر دي دا د کور دولس نجونو ته اجازه ورکړه چې لاړه شم او په هغې خیمې کې دوی ته درس شروع کړم. کله چې ما په اوله ورځ دوی ته درس شروع کړه کلمه شهادت مې دوی ته وویل او دوی ته مې ترجمه وکړه. بیا چې کله دا نجونې کورو ته ولاړه او خپل د والدینو څخه د کلمې شهادت معنا پوښتنه کول د یو هم زده نه و، نو هغه وخت د دوی والدین په دې خبرو باندې پوه شو چې واقعا دا خو ډېر یو ښه ځای دی، دا خو ډېر یو ښه درسګاه ده، دوی ته نن کلمه وشول سبا حتماً نور شیان هم شي. په دغه ډول خلاصه تاسو ته ووایم د خلکو علاقمندي زیاته شو، د خلکو اعتبار زیاته شو او ورځ په ورځ د انجونو راتګ په دغه ځای کې زیاتېدل.
یعنی تاسو د دې دا کولای شئ چې په دغه کیمپ کې بنسټ د تعلیم د انجونو لپاره تاسو کې خو د وړاندې څنو
بالکل انجونې حتی قلم کتاب نه پیژندل. تاسو باور وکړئ چې کله ما اولین ځل کورس جوړ کړم ما د خبره هر ځای کې ویلې دي چې دا انجونې دومره محروم وو چې دوی پنسل پاک نه پیژندل. کله چې ما د اولین ځل د دوی لپاره می پنسل پاک وویشل دوی فکر وکړه چې د قلم کاغذ سره موشته یو جوړې هم را کړې ده.
خو له دغه محرومیت څخه تاسو دا ټولنه نه تر کوم ځای ورسوله داسې څه بیرته تاسو ترلاسه کړی دي چې تاسو شاګردان یو ښه موقف ته رسیدلی وي هغوی بیرته ستاسو لاره تعقیب کړي په داسې سیمو کې چې هلته تعلیم نه وي ستاسو پیغام یې رسولی وي؟
بله، داسې ده چې اوس خو واضح ده ټول دنیا ته واضح شوي دي چې په هغه کلي کې ما د یو سواد آموزی کورس نه شروع وکړه چې درې کاله یې دوام وکړه، د درې کالو په مدد باندې په وخت تیرېدو سره د هغوی تعداد زیات شو، 15 نفرو ته ورسېدل چې په دوه ګروپونو مې تقسیم کړی و، دوه تایم باندې مې درس هغوی ته ورکول او د درې کال نه بعد دا د کمیشنریت برای افغان مهاجرین او د یونیسیار د دفتر له طرف دا پرسمی دول په یو مکتب باندې ارتقا وکړ چې اول ابتدایی او بعد غینه متوسطه او خوشبختانه اوس په لیسه تبدیل شوی دی. چې زه ویلی شم او دا ادعا کولای شم چې ما د یو سواد آموزی کورس نه دا مکتب هغه مرحله ته ورسول چې د دنیا په سطح باندې
دا چې خبره نړۍ تر کې چورسیده او تاسو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یا یونیسیار یادونه وکړه، خدای چې غزای ته هم لاړ شو چیرته چې تاسو د نانسن د نړیوال شهرت لرونکي مډال څښتنان شوې ترلاسه مکو هغه ساینې تاسو
Akila Asifi. What an extraordinary example of wisdom, of compassion, but also of courage and determination. And it is for me a very emotional moment to be here to present this award to her.
استاد محترم سید ریاض کړو
بله ډیره ښایسته ورځ وو، ما ته ډیر د افتخار ځای و، ځکه چې دا ایوارد اولین ځل دپاره د افغانستان یو میرمنې ته ورکول شو، د افغانستان په نوم باندې دا ایوارد ورکول شو، نو ځکه ما خپل د هیواد په نوم باندې مې ډیر افتخار وکړ، ځکه چې دنیا په دې باندې پوه شي چې افغانستان خلک یوازې د جنګ په نوم باندې افغانستان ونه پیژني، بلکې په دې باندې هم وپیژني چې په افغانستان کې ډیر داسې خلک سته، ډیر داسې میرمنې چې هغوی واقعا کار کوي، خدمت کوي او نړیوال جایزه هم ترلاسه
ایوارد تاسو ته د سویزرلینډ په جنوا کې در کړل شو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د کډوالو ماشومانو لپاره خدمات کوي، یعنی ستاسو هڅو طبعا څه رنګ راوړی وو، خو تاسو بیرته راغلی د کډوالۍ ژوند ته په داسې حال کې چې هلته هم د اوسېدو امکانات د هر څه هم درته برابر وو، له څه انګیزې سره بیرته راغلی، ولې هلته پاتې نه شوئ؟
داسې ده چې نانسن ریفوجی ایوارد ما ته ورکول شو په دې چې ما افغان مهاجرین انجونو ته خدمت کړی وو، نو ما هلته د هغوی سره وعده وکړ چې زه همیشه به افغان مهاجرین انجونو ته که عودت وکړي افغانستان ته لاړه شي هم به زه دا خدمت د دوی ته کوم، په هر د افغانستان په دوردست علاقو کې چې دوی ژوند کوي او په هغه ځایو کې دوی زی او د تعلیم زمینه ورته برابره نه وي، زه به دوی ته دا زمینه برابره کوم. او بل دا چې دا نانسن ریفوجی ایوارد $30,000 نقدی جایزه هم درلود چې ما د هغه پیسو باندې 80% افغان مهاجرین کډوالو ته په مصرف ورسول چې هغوی ته مې نهم او لسم تولګی ایجاد کړه چې هیڅکله نه وو، او افغان ماشومان حتی په خوب کې هم نه وو لیدلی چې کله به دوی په نهم او لسم جماعت کښېني. او بل دا چې هغوی ته بهترین لیباتری سامان میوه اخیستل، بهترین کتابخانه.
باید هم دا پیسې تاسو دوی ته لګولی وای کنه؟ دا ستاسو شخصي ملکیت
ولې؟ د دوی باید دوی ته بیرته دغه کډوالو ته خدمت ته، بلې چې ما 80% می هلته مصرف کړه او دغه 40% د افغانستان لپاره دی، او زما سره د چین د فلم یو ستوري هم د یو چین په نامه سره $15,000 کمک کړی دی چې هغه می هم غواړم چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم لپاره مصرف ته ورسوم.
د دې نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې چې لس بهترینو استادانو ته ایوارډونه ورکول کیږي، تاسو هغه هم ترلاسه کړی، په دې موضوع هم غږیږو، ولې زموږ درانه اوریدونکي حتما ستاسو له فعالیتونو سره تر دې دمه آشنا شوي دي، دوی ته ورځو. خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشې، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور.
مننه. سلامونه تاسو او استاذ ته. جمعه خان همدار د زابل ولایت د فلات خار څخه تاسو سره فارغ
شوم. زابل نه ستړي مشه او اوردل چې کابل نه په خیر راغلی. جمعه خان جمعه ګل خوشاله یو چې تاسو را سره له زابل نه خبرونه تر دې دمه تاسو سره اوردل، تاسو نظر پیغام یا پوښتنه اورو.
ډېره مننه خبرور ما اوردل الله ولا سره څنګه شروع کیږي زه خا دا تاسو ته خبرونه اورم په ډېر من سره
خیر
او را به څه پوښتنه دا چې د دې د کنه دې راځي په کې یعنی څنګه کامیاب شو مثال دغه شوک او څنګه علاقه سره دغه دغه تور چې دلته سره یې ټول به وختنه او جواب څنګه دا چې ډیر حتی او ډیر کوشش وکړه خو سره ولو مثلا دا تر دغه حدا راورسیده دا به او په افغانستان کې هغه تدواک راغلي دي یا اوس راغلي یا مخکې راغلي دي له پاکستان څخه یا ایران څخه چې کله ول مخکې څو کاله هلته ول د جنگ
ډیره مننه جمعه خان ستاسو پوښتنې مونږ واخیستې او دا چې د خپرونې توصیف مو وکړو مهرباني بل اردوونکي ته ورځو خپرونې ته بخیر راغلی ستړی مشئ مهرباني د وخت سره سره د مخکې ښځې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ
السلام علیکم
سلیمان سلام سلیمان ورو ستړی مشئ ډیر بخیر چې خپرونه کې را سره
دا خور دې ملمانه دا خسته خوځه پر اوه د ممکن حاجی دې سړي کې دا سوال کې کوم پروګرام شروع د درې کال دې مطلب دې پیسې و چې له ول دې روسه افغان کمشنری په نوم یو خوځه جو فایا خلک وز دونه سم نه فارغ شوی او کله مکتب نشته
او هغه مکتب شته کنه او دا از دکړه پروسه چیرته
روانه ده دا خلک دونه سم نه وس فارغ شوی دي او کله او کدا وسره اړیکه کې دا او کله دغه یو دا دا اول کې نو شروع کړ چې وس اغوی بفارید دې مکتب نکنه
او اوردونکو اندښنه دا ده چې کله تاسو یوډونه ترلاسه کړئ اسنی ځان د نور کوي د خپل شاګردانو او مکتب سره په تماس کې کنه درته جواب وایي خو بل اوردونکو ته ورزو ستړي مشه دا وخت تاسو سره سره مهرباني د زدي رادیو څخه
مخکې بل ځان ساتو ټول مخکې ته او د قدر ور ملمنی او ټول اوردونکو ته خپلې
و علیکم السلام تخی صاحب محترم ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشه خوشاله چې خبرونه کې را سره یې مهرباني تاسو نظر پیغام یې پښتنه
مننه د تاسو کوم چې مستم وخت راکړي ته ټول مخکې خو د محترم استاد دې رقص د امنیا او د دې حتی په دې څه نظر ګورو دې دې تکلیفونه ګالې دې دې ښه مردا تکلیف دې چې هم نه دلې د تعلیم او تربیه په حق له ذکر شې دې خبرې مغوار وي دې څنګه په خیمه کې مطلب یونی روزلی تاسو او کوشش ته نړۍ نړۍ مننه پیدا شي نورې معلومات دې شي خوندې منګې نور هم په وطن کې پیدا کې شي زموږ دغه
پای
پال کړو نه نه شي چې د وطن د تعلیم او کومور برخو کې کوټو لګامونه او چاته کې او پښتنه مې له محترم استاد دې ستاد مينې تعلیمات په څه کچې کړي دي او چیرې دي کړي دي او ته په کومه هرڅه کې د خوځو د لپاره تعلیم بولی آیا په ټیټ کې په دیني مسایلو کې یا په انجینری یا په نورو کې نو دا
تاسو خپل ته هیڅ په کومه تاسو خپل په نظر یې په کومه برخه کې تعلیم خورا مهم ده
یاره خدا خو په ټول کې مهم ده خو بیا هم په ټول شان کې اول به معنی نشي چې نه چاري وو چې د خبرې مننه دي چې په دین کې ډیر مهارت پیدا کړی د سکلمي منګونه وو او په تیبي له هغه باندې زموږ د پاره ډیر مهم د ځکه چې تیب هم یو دغه د سی په تیبي له هغه باندې زموږ مرمنې ورو باندې نشي نو هغه رښتې د قدر ور ده هرې له ضرورت
خیر اوسې مهرباني ستاسو پوښتنه او نظر په خبرونه کې خبر شو نور ته هم کا وختو درزو تاسو ته شمیره در سره نوٹ کړئ 0999235340 بل شمیره د 0982255 داونه په خبرونه کې د مخکې ځخ په خبرونه کې د دریو نړیوالو میدان لرونکو ل یوې مرمنې سره آشنا کېږي استاد محترم د اردن کو پوښتنه اتمن تاسو وخت لیکل دوی تور شو مهرباني
تاسو هغه پښتنه وکي چې
جمعه خان ویل چې تاسو د کامیابی راز په څه کې وو چې تاسو تر دومره لوړ ځای ورسیدئ
دا سیده چې زه په افغانستان کې معلم وم کله چې افغان مهاجرین کم تلاړم هلته می دا محسوس کړه چې دا انجونې تعلیم ته ضرورت لري باید دا انجونو ته خدمت وشي نو ما په ډیر صداقت او په ډیر ایمانداری سره بغیر د کوم امتیاز نه دا مرحله شروع وکړ نو زما د دغه صداقت نه زه هغه مرحله ته ورسیدلم چې ما هیڅ کله تصور هم نه وکړم
صداقت یعنی او څه
هغه یعنی زما د زړه هغه ریختنی
هیله وو چې باید نجونې تعلیم وکړي.
بله پوښتنه دا ده چې د چا لخوا تاسو هڅول کېدی چې تاسو دا سفر او دا مزل مخته وړو؟
داسې ده چې زه به اول خپل د مور او پلار څخه ډېره مننه کوم، ځکه چې زموږ د کورنۍ ټولو افراد چې دي تعلیم یافته دي او هغوی ډېره کوشش کړې ده زموږ پیسې کې خپل فرض ادا کړی ده. او زه چې کله مهاجره شوم نو زما خاوند زما همکار و چې زه د هغې څخه هم ستاسې د رادیو له طرفه مننه کوم چې زما سره د ژوند په هر حصه کې همکاري کړې ده او حتی ما ته دا زمینه برابره کړه چې زه خدمت وکم.
یعنی
یعنی زما د خاوند اجازت نه وای، زما د خاوند همکاري نه وای، هیڅکله یوه ښځه نشي کولی چې کامیابی ته ورسیږي.
بله پوښتنه داره چې سلیمان مترکړه دغه مکتب سره چې تاسو یې بنیاد او بنسټ کې خودو دغه شاګردانو سره چې تاسو روزل هغوی سره په تماس کې په کوم ځایونو کې دی اوس هغه مکتب څه حال کې دی؟
داسې ده چې کله دا مکتب د درې کال نه بعد رسمي بڼه اختیار کړه او رسمي ډول په مکتب باندې ارتقا وکړه، د دې مکتب سره یا د دې مکتب سره برابر څلور نور د نجونو مکتبونه هم په هغه کمپ کې ایجاد شو چې خوشبختانه یوازې دغه مکتب چې زه اوس هم سرپرستی کوم، اوس هم په هغه مکتب کې د مدیره په حیث کار کوم، زه افغانستان ته نه یم راغلی، اوس هم په هغه مکتب کې رسمیت لرم. نو یوازې د دغه مکتب نه یو زر یو سل اتیا نجونې تعلیم یافته شوي ده او دوی د زیاتره د پاکستان په شهرونو کې او زیاتره افغانستان ته راغلي دي، دوی اعلی تعلیم حاصل کړی ده چې اوس خپل د شاګردان د جملې نه هم معلمین لرم، هم هغه نجونې دي چې ډاکتران دي او په شفاخانه کې اوس هم خدمت کوي. او نور مهم ټکی دا دی چې زما ځینې شاګردان چې د نهم جماعت نه د لسم جماعت نه د افغانستان لری علاقو ته تللي دي، په هغه ځایو کې دغه ډول مکتب ایجاد کړی ده، دغه ډول بنیاد ایشی دي.
تاسو مفکوره یې دوی روانه؟
بله زما شاګردان اوس هم په ځینو ځایو کې داسې نجونې شته چې دوی تللي دي په دغه ډول کورس سوادآموزی جوړ کړی ده، اوس اتم نه هم جماعت ته رسیدلی دي، اوس مکتب وسیعت پیدا کړی ده او نجونې مکتب ته راځي.
دا ستاسو توصیه ورته دوی ته چې دا کار باید دوی تعقیب کړي کله رو پروتو ځایونو ته ځي په خپلو سیمو کې دوی ښوونځی نه لري که نه دوی ستاسو څخه متاثره وو او دوی غواړي ستاسو په پله باندې پل کېږي؟
د هغه نجونو سره زه اوس هم په تماس کې یم، هغوی زما نه همیشه مشوره غواړي او زما نه پوښتنه کوي چې اوس زه راغلی یم څه وکړم. زه ورته مشوره ورکوم چې داسې شروع وکړه، داسې مضامین مخته بوزه چې د خلکو افکار د خلکو ذهنیت روښانه سي، تر څو چې د ابتدایي نه تاسې آهسته آهسته. او زما یګانه کامیابي دا ده چې ما په هر حصه کې د خلکو فرهنګ د خلکو کلتور په نظر کې نیولې دي.
په افغاني ټولنه کې چې د هر څه خورا زیات مهم هم دي. تو خو سه ورته یو موضوع ته اشاره وکړه، ستاسو خپل تعلیمات څومره دي او په کومه برخه کې که تاسو وایئ چې ستاسو زده کوونکي وروزل شي هغه بهتره او غوره وي؟
داسې ده چې ما تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په قندهار ولایت بین المللي میدان کې، میدان هوایی بین المللي قندهار کې هلته زده کړې ده. او
په څو مکالونو کې ودغه
نن دا په ډیر لسو سالور شپیتم کار سالور شپیتم کار کې زه اولین وار شاگردم، بیا زه معلم شوم په هغه میدان هوایی بین المللي کندهار کې چې ما دولسم ټولګي ته تاریخ او جغرافیه درس ورکول، صرف دولسم ته. بیا چې کله کابل ته راغلم، په کابل کې د قلاچه په متوسطه مکتب کې وم چې ادبیات دری می تدریس کول. او د هغې نه بعد چې مهاجر شوم مالته ولاړم، دا مکتب می ایجاد کړه او اسلامیات درس ورکوم. او زما ټول ماشومانو یا ورور پښتنه وکړه د تعلیم اسلامیات په باره کې، داسې ده ورور چې تعلیم عبارت د ماشومانو د جسمانی، ذهنی، مذهبي، اجتماعي او اقتصادي نشو نما دي چې تعلیم دي چې انسان ته برتری ورکړي ده. د تعلیم په برکت باندې انسان ته اشرف المخلوقات ویل شوی دی. نو ځکه په هر حصه کې تعلیم ډیر ضرور دی، خو زموږ په ټولنه کې اسلامیات مضامین او اسلامیات تعلیم ډیر ضرور دی
منګل فرهنګ ونانا
بلې
بیاونه او ډول تبوک پیدا کړی د خبرونې وخت هم خورا کم پاتې دی اردن کې تبن واړی بس تاسو یو تصور تصویر لزان سره ولري په څومره کلونو کې تاسو دغه ځای ته رسیدلی یعنی عمر مو څو کال دی
زما عمر 25 کال دی او ما د اتلس کلنی نه بعد معلمی می آغاز کرده او درویش کاله می په پاکستان کې افغان مهاجرین کډوال ته خدمت کړی
په کورنۍ کې د غټول هڅو ته یستاسو کارت په کوم نظر کتل کیږي
والا زما کورنۍ زما پلار زما ټول فامیل او زما هغه فامیل چې زه هلته واده شویم تللیم هغوی زما د کار نه ډیر خوشاله دي ځکه چې په هغه ټولنه کې چې زه ولاړم هلته انجونې قلم نه پیژندل او اوس په هر کور کې یو تعلیم یافته انجلی ده په هر کور کې دوی باسواده دي په هر کور کې دوی مشکلات د دغه انجونو له طرفه حل کیږي دوی انجونې په کمپیوټر باندې د سترسي لري دوی انجونو ته مې کمپیوټر کورسونه جوړ کړی د حیاتی کورسونه جوړ کړی دي چې دوی وس خپل پورا کولای شي چې خپل کار خپل په کور کې وکړي که حیاتی ده که کمپیوټر ده که نور شیان دي
اما ولې تاسو تر اوسه هیواد ته بیرته نه راستنه شوي او وخت راځي مالو کورنۍ سره هلته اللهم ستاسو خدمت او ستاسو پات کې دوه اړتیا ده
دا سړي چې په شروع کې خو واقعا زما اشتل آلتا ډیر ضروری وو چې زه باید پاتشم ځکه کزر اخر ما یو ور تصمیم ونیول کله چې د کرزای صاحب حکومت نیوی جوړه شو ما هغه اعلان وکړه چې ټول معلمین افغانستان تراش یو خپل پکارونو باندې آغاز وکړي کله چې ما دا تصمیم ونیول زما ټول شاګردان راغله ما ته وویل چې کته زی دا مکتب دوباره سقوط کوي نو موږ بیرته هغه اولی حالت ته ځو نو ما چې دنجونی مایوسی ته ولیدل ما ویل که پا دی تک باندی زما هر سمره فایده وی زده دی تک نتیریم زده ترسو چی تاسی اغا مرحله تا و نرسه هم چی تاسی اخپلا وکولشی چی دا مکتب مختویسی زی افغانستان تا نزم نو دا غواجه و چی زی اغوی سر پاتشوم او زما دا پاتک دل دا دی باعث شو چی اغا متوسطه مکتب پلیسه باندی تبدیل شو
و خواه اجمنتیا دا تروس مو دول سوا انجونیز دا کون کی روزلی دی دلاری تا تاسویل دوام مرکوی دا دوغو سر په تماس کې تاسو
د ټولو سره په تماس کې يم زما سره د پاکستانی کمیونټي انجونی هم موجود وو چې هغه زما د هغه په کلی کې هم د انجونو د پاره داسې زمينه برابر نه وو د تعلیم هغه هم راتله بیا هغه انجونی وکول شي چې اعلی تعلیم وکړي زیاتره د پاکستان لوړ شهرو ته ولاړ وو هغه ټول کار کوي ساينس کمپیوټر ویل دي هغه ډیر اعلی تعلیم کړی دي هغه همیشه کله چې راځي اتمن زما لیدو ته راځي اتمن زما مکتب ته راځي نور انجونی چې افغانستان ته راغلي دي او اوس خدمت کوي هغه هم همیشه ما ته تلیفوني تماس نیسی یا همیشه راځي کله چې هلته راشي زما لیدو ته اتمن راځي
خو د انجونو د زده کړو تعلیم پړه دلته په هیواد کې مخرا ډیر معنی مخالف تونشتا خندونشتا او ستونزشتا چې زمینی هم نه دی برابر استاسو به څه پیغام ویل کوم پیغام سره به عموم خپل هیوادوالو سره مخامخ کیږي
زه د افغانستان ټول خلکو ته دا پیغام لرم چې تعلیم نه بغیر ژوند نامکمل دی موږ باید د تعلیم پیسې کې خپل اولادونو ته تر هر څه د مخه موږ باید دوی ته تعلیم ورکو ځکه چې هر شی که موږ خپل اولاد ته ورکو ختم کیږي مګر تعلیم هغه دی چې هر څومره چې استعمال کیږي هغومره زیاتیږي خصوصا موږ باید خپل د انجونو تعلیم ته توجه وکړو د دې لپاره چې دغه انجونې د پرون انجلی وو د نن ورځ د کور همسره ده او د آینده د پاره مور دی نو څومره شره چې زموږ آینده نسل د یو تعلیم یافته انجلی پغې کې لوی شي د یو تعلیم یافته مور پغې کې لوی شي څومره بهتره ده چې موږ خزي یو خزینه ډاکټر تلاړه شو او علاج وکړو. نو دا زما پیغام دی چې تعلیم نه بغیر ژوند نه کیږي، نو موږ باید مکلف یو، موږ مسولیت لرو خپل اولاد ته.
خو بیا دا وخت کوي چې تاسو په دې برخې کار کوئ او تاسو هڅو بیا نتیجه هم ورکړي وي. ډیر مننه په خبرونه کې استاد تاسو له حضور نه
منوردون کې تاسو نه هم ډیر مننه استاد نه هم ډیر مننه
د مخکې کې خزې د دې ونې خبرونه ل عقل اسفي سره واچي په نړیواله کچه د نانسن او د ګلوبل ټیچر فرایز مډال ګټون کې ده او افغان حکومت هم د سید جمال الدین افغان مډال ورکړی دی. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پاتې رسیدي تر اذن چې لوي بلې فعال مخکې مېرمنې سره آشنا کیږي. تاسو ټول په پاک خدای سپارم.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.